سلامونه، ستړي مشي. افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو زموږ غږ اوس کولای شئ څلورویشت ساعته تاسو د رادیو نه واورئ. د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو 19 او 25 مترو همدارنګه د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو مو په منځني څپه 2.9 اورېدل شي. خبرونه په خبرونو پیلو. د ایران یو چارواکي په کابل کې د یوې سیمه ییزې غونډې د جوړېدو خبر ورکړی دی چې د ایران، پاکستان، روسیه او چین چارواکي به پکې ګډون کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سید رسول موسوی پرون پر ایکس شبکې پخوانی ټویټر لیکلی دی او د دغې غونډې د جوړېدو خبرې ورکړی دی چې د دوهې د پلان شوې غونډې په درشل کې به جوړېږي. ښاغلی موسوی لیکي چې دا غونډه د سیمې د سولې، ثبات او د افغانانو سوکالۍ ته د ګاونډیو ځانګړې پاملرنه څرګندوي. د طالبانو د دوهې د دفتر مشر سهیل شاهین ویلي چې دغه غونډه به د روانې دوشنبه پورې جوړه شي. د دې ترڅنګ د کابل لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي او د افغانستان لپاره د ایران سفیر حسن قاسمی قومي ویلي د سیمې امنیت او ثبات افغانستان له ثبات او امنیت سره تړلی دی. د څرګندونې داسې وخت کېږي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک ویلي د فبروري میاشتې پر 13 او 19 په دوحه کې د افغانستان په باب غونډه جوړیږي چې په وینا یې د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادونو ځانګړي استازي پکې ګډون کوي. د افغانستان د خبریالانو د عملاتړ سازمان د طالبانو لبنده د رسنۍ او د ټولو کارکونکو خبریالانو د خوشکېدو غوښتنه وکړه. دغه بنسټ پرون وخت په یو اعلامیه کې د جاپان د کوډیو خبري اژانس د خبریال احسان اکبري د خوشکېدو هرکلی وکړ. ویل دي د خبریالانو نیول د رسنۍ د قانون خلاف او د رسنۍ د شکایت اورېدنې کمیسون له اصولو سره پاټه کړې دي. د اعلامیه په یو برخه کې راغلي چې افغانستان کې تر دې وړاندې هم ځینې خبریالانو د رسنۍ او فعالان د نامعلومو دلایلو او د رسنۍ او د قانون خلاف بندیان شوي دي. دغه بنسټ دا ډول چلند د بیان د ازادۍ په اړه د اوسنۍ واکمنو د پخوانیو ژمنو خلاف عمل بللی دی. د بی پلو خبریالانو ټولنې تیر چهارشنبې د طالبان د استخباراتو لخوا د یو شمېر خبریالانو نیول غندلی وو او په یو بیان کې ویلي وو طالبان باید د افغان خبریالانو د کار په وړاندې خنډونه جوړ نه کړي. بیان کې ویل شوي وو چې د طالبانو استخبارات ولکتر لګدري افغان خبريالان نیولې دي چې لډلې دوه تنه تر دوه ورځو باندې وروسته خوشې شوې دي. دریم تم یعنی د جاپان د کوډیو خبري اژانس خبريال احسان اکبري چې د جنوري پر 18 کابل کې نیول شوی و پرون پنځشنبه خوشې شو. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انا لینا بایربوک دفتر وایي چې هغه په پام کې لري چې د غزې په جګړه کې د منځګړیتوب د هڅو په تړاو اردن ته لنډ سفر وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د هیئت یوې غړې نن جمعه تر روانېدو مخکې ویلي بایربوک به په ختیځي افریقا ته تر سفر وروسته اردن ته هم لنډ سفر وکړي او هلته به د شنبه په ورځ د منځني ختیځ پر بحران سیاسي خبرې وکړي. په غزه کې د اسرائیلو هوایي او ځمکني عملیات لا هم روان دي او ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی استخباراتو مشر ویلیام برنز په غزه کې د لنډمهاله اوربن پر ټینګښت او د پاتې یرغمل شوو کسانو پر خلاصون د اسرائیلو، مصر او قطر له چارواکو سره وګوري. واشنگټن پوسټ او ورځپاڼه لیکي چې ښاغلی ویلیام به دغه سفر په روانو ورځو کې وکړي، خو د امریکا استخباراتي ادارې او سپینې ماڼۍ د دې سفر خبر او جزئیات نه دي تایید کړي. ټاکل شوی ده چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي د امریکا د ملي امنیت سرکار جیک سلیوان سره په تایلند کې وګوري. دواړه قدرتونه هڅه کوي چې خپلې هغه اړیکې بیرته سمې کړي چې د تیرو څو کلونو پر مهال خړې پړې شوې وي. پیکینګ او واشنگټن په وروستیو کلونو کې له ټکنالوژۍ نیولې د بشري حقونو د موضوع نور مسایلو پر سر پر خپلو کې لفظي شخړې کړې دي. دغه اړیکو د بیا احیا لپاره چې په تیرو لسیزو کې تر ټولو خراب شوې دي، ولسمشر جو بایډن په نومبر میاشت کې په سان فرانسیسکو کې دا چین له ولسمشر شي جنګ پینګ سره وکتل چې دواړو لورو بریالۍ کتنه بللې وه. د چین د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دی چې وانګي به تر دوشنبه پورې په تایلند کې وي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د امریکا او چین د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ به د خبرې نن جمعه او سبا شنبه وشي. او د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام سیالیو په ګروپی پړاو کې نه افغانستان خپل وروستۍ سیالي له نیپال سره پیل کړې ده. یا د سیالۍ شاه د سولې افریقا په ایست لندن ښار کې جریان لري. افغان لوبډلې د سیالۍ په چوغ ټلاو نمړی ته په هنه وکړه. افغانستان د ټول لوبغاړو په سوزیدو سره په 3.1 اور کې 135 منډې وکړې. په افغان تو په هونکو کې علامه محمد غزنفر تر نورو زیاتې منډې وکړې چې 10 منډې وې. د غراس لوبډل مشر نصیر خان او فریدون داوودزی په تیبیو در شاو نه هدرش منډه جوړی کړی دي. په روان نړیوال جام کې افغان او نیپال لوبډلې تر دې وړاندې له پاکستان او نیوزیلند سره سیالي کړې وی شوې. دواړو بایللې وی نن سیالي کې هر لوبډلې وګټي د چانس بولري چې د دولسو غورو لوبډلو په پړاو کې راشي. خبرونه مو واوریدل وړاندې سره دا مطالبه اوریدل شي. وړاندې بر سره وره چې امریکا له خپل ادب او وخت دي چې افغانستان ته سفر و نه کړي. د چیولي وړاندې په دې اړه درته چوسيات لرو. همدارنګه ټاکل شوی د چنن د ملګرو ملتونو د عدالت نړیواله محکمه د نسل وژنې په تور د اسرایلو په باب خپل ابتدایي حکم صادر کړي. د چې په دې محکمه کې ستریږي او په دې اړه چې د دې محکمې حکم به څومره ملوي وړاندې هم درته راپور لرو. هم سره په تحلیل کې اوریدل شي. رنګه له پکندهار کې هغه افغان کډوال چې پرسته وکي له پاکستان راستن شي وای چې کار ورته نه پیدا کی.
مطلب کسبونه ارسلرو مشنګری او دا شان نه لرو دلته اته چې و ار ترتیب برابر مشخصه برابر کړو هغه چې برابر کړي مو هغه پات سورسه.
اندرنګه د هیواد په ختیس کې با د هغو زکون کوستونځي هم در سره شریک کړو شو دی او په دې نړیدو لکه بلا وس خوانځي او ته نشي رسیدلی.
د پښت پول تخریب شوی دی او ل عمل ز او زمانو ټول کېوال نشو کولای چې هر ورځ خپل درسي ساعت ته په وخت سره حاضر شو.
پر مطلب ومشته ملتي امه غواړم.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستری مشه په دې خبري خبرونه کې مو ز فريده سيال د شفيقه يرد د تخنيکي چارو په سم بلخت قرباني يو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وايي افغانستان د امریکایي اتباعو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی. د دې وزارت د ویان د مرستيال تیر ورځ په خبري کانفرنس کې وویل چې امریکا د خپل وګړو له ساتنې پرته بل مهم نومړی توپ نه لري. په ځنګړي ډول هغه چې په افغانستان کې نیول شوی او د برمته شو غونډي ساتل کیږي. تفصيل اکرام الله اکرام نور.
د امریکا متحده ایالاتو لخپلو ادباو غوختي چې افغانستان ته ل سفر کولو ډډه وکړي ځکه دغه هیواد وايي افغانستان د امریکایي ادباو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستيال ودان پټیل 13 ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل دا هیواد د خپلو ادباو له ساتنې پرته بل مهم لومړیتوب نه لري. په ځانګړي ډول هغه چې په افغانستان کې نیول شوی او د برمته شوی غونډي ساتل کیږي. خود نوموړي په خبره په دې برخه کې مسول چارواکي د نیول شوی او امریکایي ادباو پاړه د پراخ اقداماتو په لټه کې دي.
لدې فرصت نه په ګټه اخیستنې غواړم امریکایي ادباو ته وایم چې افغانستان ته سفر مکوي. افغانستان د امریکا لپاره د سفر د ممنوعیت په څلرم ځای کې ځای لري چې باید امریکایي وګړي ورته سفر ونه کړي. د سفر د ممنوعیت دا وړاندیزونه جدي دي او امریکایي وګړي باید له بهرني سفر وړاندې دا وڅېړي.
دا چې افغانستان د بهرنیو ادباو په ځانګړي ډول امریکایي وګړو لپاره یو خطرناک هیواد دی او کنه په دې اړه مو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وپوښت خو نوموړي زموږ پوښتنه ځواب نکړه. که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستيال دا ونه ویل چې اوس مهال څومره امریکایي وګړي په افغانستان کې شته او څومره بندیان دي خو لدې مخکې د تیر میلادي کال د مارچ په 28مه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن ویلي و چې لا هم په افغانستان کې یو سل 15 امریکایي وګړي شته چې یو شمیر یې د طالبانو لوري بندیان شوی دي. خو خاغلی بلینکن د بندیانو شوی او دقیق شمیر نه خودلې. نوموړي هغه مهال له امریکایي وګړو غوښتي و چې افغانستان ته له سفر ډډه وکړي او دا یې کړی و چې په افغانستان کې ګڼې ترهګرې ډلې فعال دي او امریکایي ادباء د انسان تښتونی او غیر قانوني نیونې له ګواښ سره مخ دي. نوموړي دا هم ویلي و داسې نخې هم شته چې خایي د دې هیواد وګړي د طالبانو لوري هم ونیول شي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هغه مهال د ایدا رد کړی و. خو د طالبانو د حکومت د زندانونو د تنظیم اداري چارواکو د 13 اگست میاشتې په 12مه ملت ته د حساب ورکولو په نوم په یو پروګرام کې تایید کړ چې د 15 خزو په ګډون 14 بهرنیان د افغانستان په زندانونو کې بندیان دي. خو دوی دغه بندیانو د هویت په اړه او دا چې ولې نیول شوي ډیر جزئیات نه ورکړي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته
تکل شوی. نن د ملګرو ملتونو د عدالت نړیواله محکمه د نسل وژنې په تور د اسرایلو په باب خپل ابتدایي حکم صادر کړی. د غزې په ویجړونکې جګړه کې د هغو ملکي فلسطینیانو په بندیښنه خودل شوی چې په څو ساحو کې راګیر پاتې دي. په غزې کې له هم د جګړې شدت کم شوی نه دی او د حماس توندلارې ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د وژل شوو کسانو شمیر له 6000 اوښتی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د عدالت نړیواله محکمه شای د خپل ابتدایي حکم ترڅنګ اسرائیل ته امر وکړ چې په غزه کې خپل روان پوځي عملیات ودروي. په غزه کې د اسرائیل هوایی او ځکني عملیات وروسته له هغې پیل سول چې لومړی توندلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل حمله وکړه. لږ تر لږه 1200 کسان یې ووژل او 240 نور یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د فرانسې خبری اژانس د راپور لمخې د عدالت نړیواله محکمه د خپل حکومتونو د عملی کولو لپاره لږ صلاحیت لري او نننۍ ابتدایي حکم یې د جنوبی افریقا د قانوني شکایت پرنا کې صادریږي. د مرغومی اجدي پر یوشتمه د عدالت په نړیواله محکمه آی سی جی کې جنوبی افریقا په خپل قانوني شکایت کې اسرائیل په غزه کې د فلسطینیانو په ډله ایزه وژنه تورن کړ او له دغه محکمې وغوښتل چې اسرائیل دې تاړ کړي څو سمدلاسه په غزه کې خپل پوځي عملیات ودروي. د جنوبی افریقا د قانوني شکایت تر درج یو ورځ وروسته اسرائیل خپل دفاعي وړاندې کړه او لګیدلی تورونه یې رد کړل. د جنوبی افریقا د عدلی وزیر رونالد لامولا ویلی وو هیڅ وسلول برید د یو هیواد په خوره کې که هر څومره جدي هم وي له کنوانسیون څخه سرغړونه نسی توجیه کولای. د د پوینا د اکتوبر د 10 نیټې برید ته د اسرائیل غبرګون نه یوازې له حدودو اوښتی بلکې له کنوانسیون څخه د سرغړونې سبب سوی هم دی. ویل سی وی چې د فلسطین یو هیات به هم نن په حق کې د عدالت نړیوالې محکمې په جلسه کې برخه واخلي. تر د سل کې د چې د غزې د جنوب په خان یونس او نورو کلابندو سویو سیمو کې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه په نړیواله سطحه اندېښنې شول سوي دي. د فرانسې خبری اژانس په ویډیوي تصاویرو کې ښکاري چې په سلګونو فلسطینیان د هغې لارې په شاوخوا کې ولاړ دي چې غزې ته بشري مرستې لیږدوي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې پرون پنجشنبه د غزې په شاوخوا کې 40 هغه کسان وژل سوي او 150 نور ټپیان سوي چې هلته د مرستو ترلاسه کولو لپاره انتظار وو. دغه وزارت نن جمعه ویلي چې د اکتوبر له 10 پروانه جګړه کې 6000 درې اتیا کسان وژل سوي او تر 4500 او 400 زیات نور ټپیان سوي. خو خپلواکو سرچینو دغه شمیرې تایید کړي نه دي.
راپور کې مو اوریدل چې ټاکل شوې ده چې نن د عدالت نړیواله محکمه د اسرائیل خلاف د جنوبی افریقا د اریزي په اړه پریکړه وکړي. جنوبی افریقا اسرائیل په غزه کې په نسل وژنې تورن کړی دی. اسرائیل په غزه کې د حماس ډلې پر ضد د خپل پوځي عملیاتو ملاتړ کوي او ادعا لري چې د بشري قوانینو سرغړونه نه ده کړې. حماس هغه ډله ده چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان بولي. اسمت سروان د هاګ د عدالت محکمې د احتمالي پریکړې پړه د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي لپخاني استاد نصر الله ستانکزي سره مرکه کړې او نمړی ورڅخه پوښتنه کړې ده چې د عدالت د نړیواله محکمې پریکړه څومره اهمیت لري.
د ملګرو ملتونو د منشور په اساس دغه محکمه د دغه سازمان د شپږونو رکنونو له جملې نه ورکونده دوه ډوله صلاحیتونه لري. یو مشورتي صلاحیتونه لري او بل حکومی یا د حکومت کول صلاحیت لري. د حکومت کول صلاحیت یوازې په مدني مسایل پورې اړه لري، په نورو مسایلو کې مشورتي حالت لري. بنان دغه پریکړه تکوي مشورتي حالت لري او دغه پریکړه مخې باید د محکمه ثابته کړي چې آیا دا نسل وژنه ده او کنه ده دیتا په کتو چې د شلم پیړی په اخرو کې د محکمه را منسته شو یا نوشته پیړی په پایل کې تر اوسه پورې تجربه ده خودل ده چې د محکمې کومه لویه پریکړه نه ده کړې اما دیگه دی اساسنامه لمخه کله چې محکمه حکم کوي په یقیني ډول د هر دولت ډلې یا شخص په ضد کوي دغه اعتبار له منځه ځي او علاوه په دې چې په فزیکي لحاظ په خصوص د اشخاص په ارتباط د ازادۍ د سلب مثلا مطرح کېږي د دارایۍ د استرداد مثلا مطرح کېږي بینالمللي اعتبار له منځه ځي او د دولتونو او ډلو ترمنځ دغه بینالمللي اعتبار ته صدمه رسېږي اما په اجرایوي لحاظ متاسفانه لا تر اوسه پورې دغه محکمې د چې کوم لوی اقدام د توجه وړ اقدام نه ده کړی
د محکمه مخکې د پوتین په اړه هم یو پریکړه کړې و د سې معلومیږي چې پوتین هر هیوا ته تلایم نشي تاسو ول چې اجرایی ضمانت نه لري لیکن تری به حد خو لري
بالکل نظر په دې چې مثلا د محکمه چې اوسل څوش په تغړی هیوا دونه غړي ټوب لري دومره موافق نظر نه راشي په دمانه چې ځینې لوی قدرتونه د غړي ټوب نه لري مثلا امریکای متحده ایالات له تر اوسه پورې د محکمې غړیتوب نه لري نو بنان یوازې په اروپایي هیوادو کې یا د اروپایي اتحادیې په هیوادو کې د پریکړو ته ارزښت ورکول کیږي په نورو هیوادو کې متاسفانه دومره جدي ورته پاملرنه نه کیږي په نسبي ډول تاسو دقیق وایئ په ځینو مواردو کې کمه اندازه د دې محکمې پریکړو ته احترام شوی
تاسو ول چې په اروپایي هیوادونو کې د محکمې پریکړو ته تری وحده پوری اهمیت ورکول کیږي د ته په کتو چې جنوبی افریقا د اسرائیل په خلاف عریضه کړې ده یا غوښتنه کړې ده چې د ډلوژنې ته د توجه وشي ک د محکمې د اسرائیل خلاف پریکړه وکړه نو فکر کوي چې د اسرائیل او اروپایي هیوادونو په اړیکو به اغیز وکړي
دقیقا دا چې هغه سکي کوي نه کوي کچې دغه محکمه د اسرائیل ضد حکم کوي اروپایي اتحادیه غړي هیوادونه شپږ میاشتې هیوادونه کوي په یقیني ډول له یو لوی چیلنج سره مواجه کوي یعنی په سیاسي لحاظ هغه ستراتیژیک تړونونه چې د اسرائیل او د امریکا د متحده ایالات سره لري هغه په سیاسي لحاظ تر چیلنج دي او کني بیا نو علاوه په دې چې دغه کای عملی نکی دغه هیوادونو غړي توپ په خپل دغه آی سی سی کې یا په نړیواله جنایي محکمه کې او هم دارنګ په خپل اروپایي محکمو کې د بشر د حقوقو په اروپایي محکمه کې دغه سوال لاندې راځي په یقین باندې روابط باندې تاثیر ولري او اروپایي مشران به لیونی چیلنج سره مواجه شي
اسمت سروان و چې د هاګ د نړیوالې محکمې د پریکړې په اړه د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د پخواني استاد نصر الله ستانکسي نظر پوښتلی و
تاسو فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
افغانستان د څلور د شو ولایتونو سوداګر شپ کندهار کې راټول شوی دا کوي د طالبانو حکومت د دوی سوداګریز مالونه په انحصار کې اخیستي د چولی ورزو لسمی تفصیل په درپور کې ورو
د افغانستان د څلور دیش ولایتونو لسکونه سوداګر چې د تیرو 15 ورځو راهیسې کندهار کې دي د پنځم به پورز نه وخت دی د وی خبري ناست پر محل وبیل چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت له لوري هیواد کې د بارونکو موټرو د فعالیت نوبت کېدل د سوداګرۍ او صنعت په زیان دي د رحمت الله نظریا او خلیل احمد پیام په نمونه دوه سوداګرو د نورو په استازیتوب غوښتنه وکړه چې ترانسپورت وزارت د سوداګرو د ملاتړ لپاره د سوداګری زتوکو د لیژد رالیژد مخکنی تګلار عملی کړي
مستن زیا مشکل د ترانسپورت وزارت سره دی چې دلته مست د کمیسون په نامه یو لمبر جوړ کړی دی او غاز مست د تجارانو د تجارت د هزار او هزار سبب ګرځیدل دی او مست تجارت او صنعت پلچ کړی دی کرایې مو ډیر لوړ سیوی دی
د کوم کمیسیون چې د کرایو لپاره جوړ شوی دی یا دوی کومه تګلاره چې وړاندې کړې دغه د ټول ملت موږ په قد غوښتنه دادي چې په دې کې بعضې منفي او مثبت پوینټونه وو. هغه ټولو پوینټونو موږ مشرانو ته وویل چې په دې کې د هغه صنعتي فابریکې چې دي یا صنعتکاران چې د دپل کېږي او بعضې صادرات او واردات چې دي دله منځه ځي.
سوداګر وایي سره لدی چې د طالبانو له مهمو چارواکو سره یې کتلي، خو غواړي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده سره هم وګوري او خپلې غوښتنې او ستونزې ورسره شریکې کړي.
زموږ د دغو څلور دېرش ولایتو صنعتکارانو، تجارانو او د اولس نور اقشار چې په دغه موضوع کې د دغه انسجام په موضوع کې ضرر ویني، بالخصوص عام ملت د دې موضوع څخه ضرر ویني او یو غیر واقعي او غیر حقیقی او عمل دی چې په سپین پوش کې یو تور کار تر سره سوی دی. موږ خپل غوښتنې تر ریاست تر ولایت ټولو پورې رسولې دي. شیخ صاحب مبارک ته هم اوس دغه صنعتکاران په انتظار کې دي. تجاران
مزګر ته موږ ته خبر راغلی چې امیر نوین شیخ صاحب تاسو عریضې ورسېدې او هغوی موږ ته وویل شورا علما او چې تاسو لیست راکړئ چې تاسو غواړئ امیر نوین سره ووینئ.
د طالبانو د ترانسپورت وزارت د انسجام په نوم د یو کمیسیون د جوړولو لارې د سوداګرو سوداګریستو کې د نوبت لمخې باروډونکو موټرو ته ورکوي، خو سوداګر دا کار د خپل چارو په وړاندې خند بولي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس به د هیواد په ختیځ کې کنړ ته ورشو چې د سړکانو لسوالۍ کې یو پل نړېدلی چې له وجې زده کوونکي خپل درسونو ته په وخت نشي رسیدلی.
د کونړ سرکانو ولسوالۍ د پښد او د شاوخوا سیمو اوسیدونکو وای د روان کال اوړي کې په سین کې د اوبو زیاتوالي لامل د پښد پل منځنۍ ستنه په ځمکه کې لاندې تللې، پل پر ملا مات شوی او د موټرو لتګ راتګ وتلې دي. محمد یوسف:
د پښد پل چې تیر اوړي و په یناسته ده او د موټرو هر ډول تګ راتګ ور باندې په مطلق ډول باندې بندې، یوازې خلک په پیاده ډول باندې تګ راتګ ور باندې کولای شي. څنګه چې ژمی دی او د کونړ د سیند اوبو سطح ټیټه ده، راتلونکي پسرلی وړي چې د کونړ د سیند اوبو سطح لوړیږي ممکن پل تخریب کړي او د هر ډول پیاده تګ راتګ په مخ باندې بدغلار وتړل شي چې خلک به د ګڼو اقتصادي، ټولنیزو او تعلیمي ستونزو سره مخامخ شي.
د پښد پل سرکانو ولسوالي د نارنګ ولسوالي او د اسدآباد جلال آباد لوی لارې سره نخلوي. د دواړو ولسوالیو یو شمیر زده کوونکي له سیند څخه په همدې پل اوړي او ځانونه خونځې ترسوي. پوخوا به یې په موټرو کې د غلار لنډوله، خو اوس پلې مزل کوي او ډېری وختونه له درسونو پاتې کیږي. د نارنګ ولسوالۍ وسیدونکو او د پښد مسلکی انسټیټیوټ د څوارلسم ټولګي محصل احمد شاه:
د پښد پل تخریب شوی دی او له امله زه او زما نور ټولګیوال نشو کولای چې هر ورځ خپل درسي ساعت په وخت سره حاضر شو.
د همدی انسټیټیوټ مشر عبدالرحمن نور وای د پل تخریبی دو سره د سین دواړو غاړو ته پراته ولسونه او زده کوونکې ستونزې غالي.
د پښت پل یو پایا ناستوه او موټر په تګ راتګ نشي کولای. زمونږ د انسټیټیوټ یو تعداد محصلین او زده کوونکي د رغول سوال څخه په دغه پل باندې انسټیټیوټ ته د درس لپاره راځي. اوس د زده کوونکي محصلین ته په تګ راتګ کې ډېر ستونزې سره مخامخ دي، په خپل وخت درس ته رسیدګ نشي کولای.
د ځای وسیدونکو په وینا چې د ژمي په موسم کې د سیند اوبه کمی شوي او د بیا رغول لپاره همدا مناسب وخت دی. دوی ویر لري ک چیرته پل زر ترمیم نشي او په سیند کې بیا اوبه زیات شي، نو دا به هم د زیړی بابا د پل پر برخلیک اخته شي او اوبه ته به پریوزي. په کونړ کې د ټولګټو چار ریاست مسولین به وای د پښد او زیړی بابا د پلونو لویجاړ حالت او د خلکو لستونزو خپل مشران خبر کړی دی. د یاد ریاست مشر قاری قدرت الله معاذ آزادی رادیو ته وویل:
د پښد د پول او د زیړی بابا د پول پر ابیتا باندې انمنګ وزارت سره دا مشکل شریک کړي دی. بار بار د سروې ټیم هم د وزارت نه راغلي دی، به د غیر سروې کړي دی. دغه ټیم د دغه دواړو پلونو په وزارت کې د سروې ډیزاین په ریاست کې د دې په ډیزاین باندې کار شروع دی. تر څو د دې ډیزاین مکمل شي به به دا غیر نرسته د دې احجام راجام شي او برابر به وشي څور مساری پیری راځي. نو که دا کار زرو شونه ممکن په همدې جمی کې کار ور باندې شروع شي.
نړیوالو ځواکونو د جمهوریت په لومړی لسیزه کې د کونړ پر سیند د میلیونونو ډالرو په لګښت و پاخه پلونه جوړ کړی وو، خو په سین کې د اوبو زیاتوالی سره له یادو پلونو څخه 15 تخریب شول. د مروري پل په جمهوریت کې ترمیم شو. د شولتن پل باندې وسنی حکومت استحکامي پل وتړلو. د زیړی بابا او څاو پل همغه شان وران ویجاړ پراته دي.
اوس به د افغانستان په جنوب کې کندهار ته ورشو چې له پاکستانه تازه راستنه شوي کډوال د بیکاری څخه شکایت کوي او وایي چې د کار د نشتوالي له کبله د اقتصادي ستونزو سره مخ دي. تفصیل په دې راپور کې.
احسان الله د خپل کورنۍ سره یو ځای دوه میاشتې وړاندې د کندهار د سپین بولدک لاري هوا ته راستون شوی. احسان الله وایي د خیاطۍ مسلکي دی، خو د بیکاری له امله د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ځکه په وینا د خیاطۍ د ماشینونو د رانیولو توان لري. د دې خبره نورې د موسساتو له لوري ورکول شوی مرستې هم پر خلاصې دودي.
مرچ چې دلته ناولاد یو مطلب کسبونه ارسل ورو مشنګری او دا شان نه لرو دلته اته چې ار ترتیب برابر مشخپل برابر کړو هغه چې برابر کړم هغه پات سورسه دلته چې راغلی دلته مطلب مش دا خواست لرو چې مشخپل ترتیب دا ګرد ځوانان عوام چې دي ګرد بیکار جي بیروزګار دي د بیروزګاری سره پر ار خوات تلک بیا کلای سینا اوس چې په یو کار مطلب اخته ځوانان سات بین تیر ټیم بین پاسي اوس دلته چې دي مطلب بیکاری ډیر د ځوانان ډیر بیکار دي ډیر خوشینه دی برورا. دولت به چې دا وکي چې زموږ د حکومت ماجرو خلک چې راغلي دي به د دې لپاره همکار سي.
په کندهار کې شمیر نور کډوال هم د بیکاری څخه شکایت کوي. د دوی په خبره دا محل راستنسي مسلکي او غیر مسلکي کسان ټول بیکار دي چې د طالبانو حکومت او موسسات باید مسلکي کسانو ته کارونه ورکړي او غیر مسلکي کسانو ته د کسبونو د زده کړې زمينه برابر کړي.
اتاولا ماجر د پاره خو چې داسې ځای پیدا کی مزکی ور پیدا کی د خو ډیر ماجر دی یو نه دی دوه نه دی زر نه دی پنځه نه دی چې ځای ور پیدا کی دی په کار اخته د پارکیه په الکسی ته د پارکیو کې کارونه وکي.
مانو ګل محمد درې میاشتې کې چې زړه پاکستان سره غلی موږ خو ته په کار اخته د خو موږ به کار یو او چې موږ ته د کار زمينه برابر رسید یا موږ سه حکومت یو کار موږ ته برابر کی ستونزې خو نو اوس ژمې دی بوټي موږ غوښ غواړي چې بوټي پیدا کړو سرایونه په کرایه کې دی په دا ملک وطن کې نو موږ شي وسنلرو.
بل خو کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو ریاست د کډوالو د مشتیدین امیر مولوی نعمت الله الفتوی د وی موسسې په مرسته تر سلو زیاتو کسانو ته د کوچنیو کاروبارونو زمينه برابر کړې او نور هم په دې برخه کې هڅه ته دوام ورکوي.
کوشنه روان دي د ډیرو موسسو سره مجلسونه سوي دي چاته د مشترخانو پر برابر چاته د اصطلاح د کشنی کاروبارو پر برابر د خیاطانو د پاره او د بزګرانو د پاره د مستریانو د پاره دا کوم ماجر سره ستنیش د دې ټولو سمور په پرما کې و مهمه پښتنه د دې د کسب کو نو د هر کسب حامل چوي نو بیا غاړوند موسسه ته دی معرفي کوو ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به زموږ راستنه سي ورونه ډېر څه صبر خمنسي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست ته معلوماتو لمخې په تیرو 15 میاشتو کې د سپین بولک لاري شاوخوا 10000 کورنۍ هیوا ته راستنې سي. د راستنه سو کډوالو لپاره د بیروزګاری ترڅنګ د سرپنا نشټوالی یو بل ننګونه ده.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نوم می مخلص د کونړ ولایت څخه. زما په فکر باندې د طالبانو دغه فریکړه چې مولایان ته لیسانس یا د ماشرې سند ورکوي زما په فکر باندې خدا خبرې کړه نه ده، ځکه دی کې داسې عالمانی چې صرف سند ترلاسه کړی او تعلیم بیا غونه نه او نه تعلیم بیا نه کړی دغونه پوهه بیا نه د ماشرې په اندازه پوهه یا د لیسانس په اندازه پوهه نه دا خلکو ته دغه شانتې سند ورکړل شي او بیا دا خلک به دغه سند په اندازه وګومارل شي. نو زما په فکر داسې به وبنه شي چې ټولنې ته یو شان خدمت وکړی شي یا نور چې څنګه چارې دي هغه شانې په مخ باندې بوزي. زه خو په خپل فکر کوم دا پرېکړه بس سمه نه. السلام علیکم.
السلام علیکم نازادی رادیو ټول اوریدونکو کار کوم تاسو کوم سلام علیکم. زاد لاجن زمين د هلمند ولایت نوزاد ورسوالي پر شاد دشت پیغام شردم. نور مرده ته ډیر ده او په کوم سره مخامخ یو تقریبا د نوزاد ورسوالي وځ سکوت په حالت کې ده. نو حکومت سمجدا وشتن لرو چې موږ سره کومرسته وکي او خاص موږ وشتن دا لږ ده پر حد باندې مشته وتړي. والسلام به احترام.
دا هغه خلک دي چې ته به خوندي کولې خپل سرونه قرباني شو ماینه وایال به پسرا کې و تاته به پسرا کې د وتاک زوی در کړو چې دا ماینه وایال ټول بمباریدلې هغه قرباني ته دوی غاړي شي او نن تر ولاړې هغه عزتمن خلک دي چې په اویا دولت زور ته سر ټک نه کوي نن تعالی سونه د شاور اړولې چې شي کړی دي یا د وایډ کالدارو سبدا کړه ته لا سندر شاور راولي دا څخ په ولس سره سړی کی دا خو عین دښمن ته ځای ورکول دي خپل پاچی کوه په بیغامه کوه ولس چې دون سره وغه مې د افغانستان خلک دي دون وغه مې دښمن ته جوازي ورکي نو دا شی ډیر مغرور خلک د ما بین تل دي یعنی ستابه سالي ته څه خیال کوي چې دا بچی ما په زور نیولې ده یا د دغه ولس په ملاتړ نه چې نن هغه مخالفین څخه سم پاله په تام ذکر کړي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دویمنی میکی در تدازاده ملمه پروگرام لرو خطر حقی ارانده لند خبرونه د ایران یو چرواکی په کابل کې دی وی سیمه ځوندې د جوړېدو خبر ورکړی دی چې د ایران پاکستان روسي او چین چرواکی به پکې ګډون کوي د ایران د بهرنیو چارو وزارت مسؤل صدر رسول مسوی پرونه په خپل شبکې په خاني ټوئیټر د غونډې د جوړېدو خبر ورکړی چې د دوه د پلان شوې غونډې په درشل کې به جوړېږي خغلی مسوی لیکلی چې د غونډه د سیمې د سولې ثبات او د افغانانو سوکالۍ ته د غونډیو څنګه پاملرنه څرګندوي لدی سره مهاله د طالبانو د دفتر مشر سهیل شاهین ویلی چې غونډه په در روان دوشنبه په ورځ جوړ شي د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د طالبانو الله بند درسنیو د ټولو کارکونکو خبریالانو د خوشکې د غوښتنه کړې دغه بنسټ پر نو وخت په ویلمه کې چې د جاپان د کوډیو خبري ایجنټس د خبریال احسان اکبري د خوشکې د هرکلې کړې ویلې دي د خبریالانو نیول درسنیو قانون خلاف او درسنیو د شکایت اوریدنې کمیسل له اصول سره پټکر کې دي د اعلامیې په برخه کې راغلي چې افغانستان تر دې وړاندې هم ځینې خبریالانو درسنیو فعالان د نامعلوم دلایلو او درسنیو د قانون خلاف پکې بندیان شوي دي د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انلینا باربوک دفتر وایي چې هغه په پام کې لري چې د غزې په جګړه کې د منځګړیتوب د هڅو په تړاو اردن ته لنډ سفر وکړي د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت دی او هیئت کړي نن جمعه تر روانېدو مخکې ویلي چې باربوک په ختیځ افریقا ته تر سفر وروسته اردن ته هم لنډ سفر وکړي او هلته به د شنبې په ورځ د منځني ختیځ پر بحران سیاسي خبرې اترې وکړي او د افغانستان کرکټ بورډ د نونس کلن ځوانانو د نړیوال جام سیالیو په ګروپی پړاو کې نن افغانستان خپل وروستۍ سیالي له نیپال سره پیل کړې ده یا د سیالۍ د سولې افریقا په ایست لندن ښار کې جریان لري افغان لوبډلې د سیالۍ په چګټلې او نمړی یې توپ وهنې کړې ده افغانستان د ټول لوبغاړو په سوځېدو سره په 26.1 اور کې 145 منډې کړې دي تاسو کولای شئ چې د دغې لوبې نور جزئیات ازادي راډیو پر ویب پاڼه وڅارئ
آزادی ملما
د آزادی ملما پروگرام ته شرغلاست نن په دې پروگرام کې له یو خبريال سره خبرې کوو چې د دې مسایلو ته په کومه سترګه ګوري د دې په نظر ابتکار یعنی څه او یو مسلکی خبريال څنګه موضوعات په جالب انداز نورو ته بیانولای شي زبیح الله غازی له هغو خبريالانو دي چې د جنگي راپورونو ترڅنګ د افغانستان د طبيعي شایستونو ننداره ته خلک رابللي او شایسته ویډیوګانې لا هم پر ټولنیزو شبکو خبريږي زبیح الله غازی د ازادي ملمه پروګرام ته شرق لاست په پیل کې دارته وایي چې څومره وخت کیږي له افغانستان جلا وطن یست
ډیر مننه سالی صاحب تاسو ته او تاسو ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم تقریبا 2.5 کال پوره کیږي چې زه افغانستان نه راوتلم 2021 کال د اگست په 19 باندې زه افغانستان نه راوتلم او تر اوسه هم داسې جلا وطن یم نو وطن خودار شایع دیږي وطن وطن دی داسې څوک نشته دی چې هغه د وطن د غیږې نه لري او هغه خپل وطن یاد نشي نو همیشه مې یادیږي او سخت ده د مسافرۍ ژوند یو څه سخت دی ځکه د خپل کورنۍ نه د خپل وطن نه د هغه دوستانو نه چې تالته ماشومتوب تیر کړی ځواني دي نو سخت ده نو وطن خلک او ورسه مې ډېر یادیږي
کله چې تاسو تازه افغانستان وطن وي د وطن کیسې مو کولې هوا ته تاسو وژړل نو تقریبا کولی سم چې د هر افغان وطن یادیږي بیا څومره زیات وخت چې په بهر کې تیروي هغه مر نور دی پسې وطن یادیږي زیات دی د وطن څه یادیږي خواړه خپل خپلوان
هغه سیمه چې تاسو هلته سفرونه کول یا خپل کار چې په هغه ساحه کې مو کاوه؟
سالی صاحب، تر ټولو ډیر چې زما یادیږي هغه احساس چې ما په خپل وطن کې کاوه او مال ته خبریالی کوله او د خبریالۍ نه مې څومره خوند اخیسته، هغه داسې یو احساس و چې هغه زل دلته په مهاجرت کې نشم پیدا کوله. زه دلته هم خبریالی کوم، خو هغه څه چې هلته ما حس کول د ټولنې سره، د خلکو سره، د ټولنې دار وګړي سره مې تماس و او هر څه مې په خپلو سترګو لیدل، د خپل هغه خړې خاورې، خو مقصد زه د خلکو سره په اړیکه کې وم، هغه مې ډېر یادېږي، خپل دوستان، وطن. نورستان میں ڈیری یاد دیگی چھے زب پار کال چو زلا نورستان تا تللم، یا با ختیز نورستان تا، یا با مرکزی نورستان تا، چکر تا بتللم دا خپلو دوستانو سر، آغا میں یاد دیگی خپلا کورا نئی او خصوصاً خپلا مور میں ڈیری یاد دیگی چھے آر اشپا زور سر آغا گیگم او زه پوهیږم چې هغه څه احساس لري او مور می پوهیږي چې زه څه احساس لرم، خو بس یو بل ته ډاډ ورکو.
بالکل، وطن خپل داسې ده لکه مور، نو هم خپل مور د چا دیږي او هم وطن یې دیږي چې هغه د مور حیثیت لري. غازی صاحب، هغه کسان چې تاسو یې نړۍ ته آواز رساوه او بیلابیل کلیو ته تاسو سفرونه کول دی وه فعال خبریال په حیث، آیا هغه کسان اوس هم در سره په تماس کې دي او دا تمه لري چې تاسو بیا هم ستونزې تر نړۍ پورې ورسوئ د نړۍ تر غوږونو؟
سالی صاحب، یو خو زما ژوند داسې تیر شوی دی چې زه تر ډیره د خپلې سیمې لکه د مشرقي ادارې ولسوالۍ داری سیمې د خلکو سره په تماس کې وم. ډیر کله کوشش کوم چې دغه خلکو سره زه په تماس کې واوسیږم. مثلا دا اته نه ورځې مخکې په واتساپ کې یو پیغام راغی چې دا د نورستان د کانتیوا د درې نه یو ځایي سړی و چې موږ ورسره هلته دوه شپې تیرې کړې وې او ما په دغه کانتیوا دره باندې گزارش کو، نو هغه ما ته زنګ وو په واتساپ کې، ما ته پیغام راولېږه چې زه پلانې نورستانی یم او زه غواړم تا سره خبرې وکړم. نو خبرې مې ورسره کولې، ویل چې ته یو ځل راغلی وې په شلو کالو کې، موږ ته یو خبریال راغی او هغه چې دلته بلد شو نو جمهوریت سقوط شو او ته لاړلې. ډیرو خلکو سره زه کوشش کوم چې په تماس کې اوسېږم او ډیر خلک کوشش کوي چې ما سره تماس کې اوسېږي، خو هغه څه چې ما په وطن کې کار کولای شو، خبریالی مې کولای شو، مسائل مې راسپړلای شو، نو هغه د لرې نه سخته ده. نو ډیر کله کوشش کوم چې د هغه خلکو سره همیشه په تماس کې اوسېږم، ځکه دا مسابری به تر ټولو عمر نه ای چې زه به د وطن نه لرې ما، او زه غواړم چې د هغه خلکو سره بیا په تماس کې شمه او بیا ورشمه، بیا هغه مسائل رپورټ کوم، هغه ستونزې چې په وطن کې دي، هغه مسائل چې د لرو پرتو منطقو خلک ضرورت لري هغه باید گزارش کوم. خو یو غټ مشکل چې وس وخت کې شته دی هغه دا دی چې دا ستونزې چاته وې، لږ تر لږه که په جمهوریت کې یو څه مسئلې وې نو هغه به دې وویله، د چارواکو نه به دې په نظر واخیسته. اوس مشکل دا دی چې نه خو د طالبانو حکومت خبرو ته زریږي او نه پیسې شته وطن کې چې کار وشي، نو دا یو غټ مشکل دی. او همیشه غواړم چې د ټولو خلکو سره په تماس کې اوسېږم، او ډیر خلک غواړي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې یا په ټلیفون یا راری ممکنه لارې نه ما سره تماس کې اوسېږي، نو زمونږ رابطه تر ډیره برقراره ده.
غازی صاحب، تاسو بیلابیلو شایسته سیمو ته سفر کوله، که مخکې چې مو د نورستان یادونه وکړه، ګڼ داسې خبریالان په سیمه کې اوس هم شته چې دغه ډول سفرونه نه کوي، که سفرونه کوي هغه شایستونه د کمرې په لینس باندې نه ثبتوي. دا علت څه دی؟ یعنی دوی فکر کوي چې تاسو فکر کوي چې دوی ته دغه شایستونه نه معلومیږي او لیدی فرق لري، او کنه دوی د چا خبره لټی کوي؟
زه په 2013 کال کې اول ځل نورستان ته لاړلم او ما د نورستان قصې د یوې هفتې لپاره چې ما اته گزارشونه ما وکړل، بیلابیل مسائل. مثلا ډیر خبریالان چې به نورستان مرکز پارون ته یوازې لاسرسی و چې خلک لاړ شي، هلته چې به لاړل نو هغوی به په دې کار کوو چې روغتیایي ستونزه ده، مثلا د سرک ستونزه ده، مثلا د معرف ستونزه ده، دوی به دا ټول شیان عمومي راخستل. ما کوشش دا وکړ چې صحیح ده خو عمومي مسلې دي، خو زه بیلګې څنګه راواخیستلی شم، که نه زه یو مکتب ته څنګه لاړ شم چې د هغه یو ښوونځي داسې مسله راواخلم چې هغه د دې ټولو ښوونځیو مسله ده؟ نو ما به ډیر کوشش کوو چې زه د سه منطقو ته لاړ شم چې اغه اصلي د مشکل اغه وړي وړي مسلې پکې راوس پړم چې اغه حل لاره ولري. منکه یو گزارش کو او ویو چې په افغانستان کې نامنی ده نو دا سخت ده، یا ویو چې د پاکستان نه کډوال افغانستان ته راځي دا ډیر عادي خبره ده. خو که زه په ننګرهار کې د بلال په نوم د یو ماشوم قصه راپورټ کوم چې هغه خپل یو توتی د ځان سره د پاکستان نه راوړی دی، هغه ساته او بلاخره د هغه نیا چې کله ناروغیږي او هغه سره د پاکستان نه یوازنی هغه مال جداد یو څه چې یو بزای لرل هغه راوړی و افغانستان لا هغه د خپل نیا د روغتیا لپاره هغه خرڅ کړله او بلاخره د نه دوایی نه د هغه نیا مړه شوه. نو که زه د بلال قصه رپورټ کم او زه خلکو ته وښیم چې د پاکستان نه چې افغانستان ته کډوال راغلی دي د هغې ستونزې څه دي، که زه د بلال قصه رپورټ کم نو او زه په آخره کې ویم چې د پاکستان نه دغومره کډوال راغلی دي، نو زه خلکو ته او دنیا ته ښودلی شم چې د بلال قصه د دغه دوه لکه کډوالو قصه ده، د هرې کورنۍ همدا قصه ده. زمونږ مشکل دا دی چې مونږ ټول عمر عمومیات رپورټ کوو کنه او مونږ هغه اصلي ورکوټ ورکوټ قصو پسې نه ګرځو چې هغه حل لاره ولري. نو ما تر ډیره کوشش وکړه چې که د وطن ښکلا ده هغه هم راواخلم، خو یوه داسې سیمې ته لاړ شم چې هغه زه خلکو ته عملا وښیم چې نه دا صحیح ده چې دنیا ډیره لویه ده، خو زه خلکو ته هغه ورکوټی ورکوټی مسالې راواخلم او هغه د نمونې په شکل وښیم چې دا ټول دا ستونزه دلته ده، دا د ټول افغانستان ستونزه ده، دا ستونزه دلته ده، دا د ټول نورستان یا دا د ټول کونړ یا دا د ټول ولس ستونزه ده. نو زمونږ خبریالان چې دي مشکل دا دی چې مونږ عمومیاتو پسې ګرځو او کله چې مونږ په وړو وړو مسلو پسې وګرځو نو هغه حل لاره پیدا کولی شي.
دا ډول مسایلو ته کتل او زیات وخت دې پورې هم اړه لري چې ته یوې موضوع ته یا یوې مسلې ته له کومې زاویې څخه ګورې. یعنی ابتکار کول څه فکر کوي چې چوکاټونه ماتول دا سم کار دی او کنه په هغه چوکاټونو کې چلیدل ستاسو په نظر غوره کار دی؟
سالی صاحب دا ډیره مهمه پوښتنه ده. یو وخت یو گزارش می جوړو نو ما د یو سپینګری پلار نه شروع کو نو ما سره څنګه خبریالان نه سماته وی چې وروره دا خو ته چوکاټ کې نه زی دا رپورټ خو چې دی درې برخې لري کنه چې پیل دی منځ دی او پای دی. ما وتل چې که زه دا قصه مونږ د دې چوکاټونو نه راو نه باسو نو مونږ دا قصې سمې خلکو ته نشو ښودلی. ما تر ډیره کوشش کړی دی چې زه خپل گزارشونه د یوې ورکوټې مسلې نه د یوې زاویې نه را پیدا کړم او زه چې غټه ستونزه زما په گزارشونو کې چې ما به خپل گزارشونه کول هغوی دپاره د زاویې موندل ماته ډیره سخته مسله وه، او کله چې به مې زاویه پیدا کړله نور گزارش به ما ډیر په اسانۍ سره جوړولی شو. رپورټ کې د زاویو لټول یا د پلو ماتول دا کومه مسله نه ده، مهمه دا ده چې ته خلکو ته پیغام څنګه رسولی شي او څنګه خیر رسولی شي چې هغه خلک لږ تر لږه دې مسلې ته متوجه شي. نو ته که خلکو ته عمومي مسلې وي هغه دې ته نه متوجه کیږي، وایي دا خو د ټول افغانستان مسله ده، دا خو د ټول د دې ولایت مسله ده، دا د ټول. نو مونږ چې کله پولي ماتو مونږ خلکو ته معلومات د داسې لارې نه رسوو چې هغه خلک متوجه کوو. نو زما په نظر ژورنالیزم اوس دغه پولو نه وتلی دی، پولي تر ډیره ماتې شوي دي. هر خبریال صحیح ده چې عمومي مونږ باید دغه نه ونه وځو، مونږ په خپل چوکاټ کې خبریالي وکړو، خو د زاویو موندل چې دي دا یو غټ مشکل دی چې زمونږ د وطن خبریالان چې دي دا ورته ډیر پام نه کوي. او کله چې مونږ زاویې پیدا کړو نو دا پولي ماته، یو پولي چې ماته شوې نو مونږ خپل معلومات ډیر په مؤثره توګه خلکو ته رسولی شو او هم هغه خلک متوجه کولی شو چې دا ستونزه څنګه حل کړي.
تاسو د خلکو یادونه وکړه، کله چې تاسو به د خلکو په منځ کې ځای پیدا کاوه یوې سیمې ته به ولاړی او هیڅوک نه پیژندل، خو خلکو تاسو پیژندلی، درناوی درته کاوه، خپلې د زړه خبرې در سره شریکولې، خپلې ستونزې در سره شریکولې، دغسې یو حالت سره که کله چې تاسو مخامخ دی څه ډول یو احساس درکاوه؟
سالی صاحب ز ډیرو منطقو ته تلای ما او ډیر کوشش میکاوه چې ز دلر پرتو منطقو نه گزارشونه جوړ کم. ما به سفرونه کول مثلا ډیر خبري الله نو بدانه غختل چې کرایه ولګي موټر ونیسی کنه، خو ما دې شان ته ډیر نه کتل. ما ویل چې لک تر لګه ز د هغه خلکو چې په بانډه کې دي، هغه خلک چې په ډیر لری منطقه کې دي، هغه تلال شم او دا غي گزارش واخلم. منګ یو وخت هغه ته لاړلو د کونړ یوه دره ده، د کونړ په نواباد سره یوه دره ده، باډیل ورته وایي. باډیل درې ته لاړو، موږ گزارش جوړو. هلته د حیواناتو کلینیک وو خو د انسانانو نه وو. د حیواناتو کلینیک په دې دره کې شته دی، د انسانانو نشته دی. نو ما خپل یو خو ما خپل رپورټ د دې نه شروع کړ چې دا داسې منطقه ده چې د حیواناتو کلینیک پکې شته مګر د انسانانو نشته دی، چې 5000 انسانان پکې اوسیږي. موږ چې کله هلته لاړلو نو هغه خلکو لکه هغوی زه نه پېژندلم چې په څېرې نه پېژندلم، ځکه چې هغه خلکو ټلویزیون نه لاره د هغې منطقې. نو ما سره ځینې مشران خلک هم وو، نو هغوی فکر کوو چې زه ګنې لکه مشر کس یم، لکه د پاخه عمر سړی یم. نو هغه څلور پنځو کسانو هغه زمونږ د مشر ملګري ډېر عزت کوو چې غازی صاحب محترم راځئ، داسې راشئ. نو په دې نمایي کې ورته خلکو وښودلم چې هغه غازی دا دی. نو بیا پس هغې خلکو زما قدر شروع کړو. نو د لری پرتو منطقو سره یا د خلکو سره چې زه به په تماس کې وم او زه به ورتللم گزارش به مې کوو، زه چې د خلکو مینه او محبت ما کتلی دی، نو زما د خپل مسلک سره هغه مینه څو چنده نور هم زیاته شوې ده. یعنی ځینې خبریالان چې کله یو ځای ته ورسیږي، مثلا یو وخت پورې خبریالي وکړي، بیا داسې فکر کوي چې ولا زه دلته ستړی شوی یم. یعنی ډیر زمونږ خبریالان ملګری دي چې داغوی نه ما اوریدلی دي چې ولا دې مسلک کې زه نور ستړی شوی یم، ولا داسې دي. مگر هیڅ کله به زما د خولې نه چا نه اوریدلی او نه به مې هیڅ کله په زړه کې دا احساس کړی چې ګنې زه د خبریالۍ نه ستړی شوی یم. زه اوس هم ډیره مینه لرم، پخوا مې ډیره مینه لرله، او زه باوري یم چې تر ابده ابده به زما د خبریالۍ سره دغه مینه زیاته وي، ځکه چې خلک تا له عزت درکوي. ته د خلکو ستونزې کله چې یو مسله راواخلي او هغه ستا د رپورټ د وجې حل شي، ته چې هغه احساس چې زه یې کوم هغه ډیر خوږ دی. او دغه احساس ما زه به ډېرو ستړو لرې منطقو ته لاړلم، خو ماښام کې چې به کله راغللم گزارش به مې خپور شو او بیا به یو نتیجه ورکړله، بیا به زه دومره خوشحاله وم چې لکه زما د گزارش د وجې نه لږ تر لږه یا د یوې کورنۍ ژوند بدل شه یا یوې سیمې ته او رښتیا. نو کله چې د باډیل درې گزارش ما وکړ، نو تقریبا یوه نیمه میاشت پس د هغوی په کلینیک باندې کار شروع شو. کله چې په کلینیک باندې کار شروع شو، نو بیا ما ته د کلی یو قومي مشر زنګ وو او ما ته ویل چې ته خبرې ما ویل نه، ویل چې زمونږ په کلینیک کار شروع شو. ویل زمونږ په کور کې وای زما میرمنه او زما مور چې هغه ډیر بوډۍ ده، ویل هغه تا ته په هر مانځه کې دوا کوي. نو چې یوه مور او یوه نیا ما ته په هر مانځه کې دوا کوي، نو زه به خبریالی ولې پریدم او زه به د خبریالی سره هغه زما مینه به ولې زیاته نه شي؟ سالی صاحب،
غازی صاحب، یوه مهمه موضوع چې د افغانستان په زیاتو ولایتونو کې خبریالان ورسره مخامخ دي، هغه دا دی چې ځینې خبریالان په هر نظام کې داسې وي لکه دولتي خبریال دی به کار کوي وي غیر دولتي رسنۍ یا نړیوال رسنۍ سره، خو دی وایي چې د گزارې په خاطر باندې داسې راپورونه جوړوم چې خلک فکر کوي چې زه د همغه نظام دولتي خبریالم. په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر ولرم چې دا رقم خبریالي ستاسو په نظر څنګه کار دی؟
زمونږ وطن کې غټ مشکل دا دی چې د ژورنالیزم ته په هغه کچه چې خلک ګوري لکه ډیر په ښه نظر ورته نه ګوري، او دا ځکه ورته نه ګوري چې زمونږ ژوند لږې پاکې به خبرې کوو. زمونږ خبریالي چې دا هغه پمدی ډیره خراب شوه چې چا د فساد د لارې، چا د خپلولۍ د لارې، چا د سمت د لارې، او چا د چارواکو سره د هغوی د غوړمالۍ د لارې دا د ژورنالیزم مسلک دومره بدنام که چې هغه باور چې په نوره دنیا کې په ژورنالیزم شته دی، هغه افغانستان کې وبیلل شو او خصوصا په لری پرتو منطقو کې او ساحو کې دا لږ وبیلل شو.
د دې غټه وجه امدا وه چې موږ به خبريالۍ ته د خبريالۍ پسترګه نه کتل، موږ به هغوی ته یا د سوداګرۍ پسترګه کتل، موږ به هغوی ته یا د سمت او د یا د یو چا د غوړمالۍ نه د یوې وسیلې دپاره د کار اخیستنې په توګه کتل. دا غټ مشکل زمونږ په وطن کې. ما به ډیرو خبریالانو ته چې هغه به د آزادو رسنیو خبریالانو، مګر هغې به دولتي ګزارشونه کول که نه چې ولا دی داسې وایي، دی داسې وایي، دی داسې وایي. ما ویله چې ګوره خیر دی، داسې وکړي چې راځئ، دا مسلک ډیر بدنام شوی دی، راځئ د دې بدنامۍ نه د رایستلو دپاره هڅه وکړو. که نه ولې ته زه دولتي رپورټ وکړم، زه ولې داسې مسایل چې غونډه وشوه، مثلا غونډه په ننګرهار ولایت کې غونډه وشوه، دې کې دې 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 خلکو برخه اخیستې وه، تر اخره به ته پوه نه شې چې د دې مطلب څه دی. مثلا ښه دې غونډه کې څه شی وشو، که نه څه مسله وشوه، خو که زه په دې غونډه کې یو سړی را پیدا کړم چې هغه د ډېرې لرې پرتې منطقې نه راغلی دی او هغه د کمپین په غونډه کې برخه اخلي او هغه د دې د خاطر راغلی دی چې لږ تر لږه یو څوک کرایه ورکړي او هغه پیاده لاړ شي او هغه خپله کورنۍ سپورټ کړي. زه د دغه سړي قصه رپورټ کړم، نو دا خو د کمپین دپاره بدنامي ده، مګر دا د یوې ټولنې د یوه سړي د ژوند اصلي قصه ده چې زه خلکو ته رسوم. زمونږ په وطن کې مشکل دا دی، تر ډیره ډیر خبریالان کوشش هم کوي چې ښه ګزارشونه وکړي مثلا، خو تر ډیره زمونږ غټ مشکل دا دی چې مونږ خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه ګورو، بس رپورټ دې زر زر تیزان خلاص کو او بس دفتر ته د بیګار واري تیر شي. نو که د دې نه مونږ راوځو خبریالی بیا ډیر خوند کوي. زه فکر کوم چې په دې اخره کې ډیره خشوه، ډیرو ملګرو کار شروع کو، ډیرو ملګرو هڅه شروع کړله. بل فساد هم یو غټ مشکل و چې هیڅوک په دې وطن کې لکه د دې شیانو نه خلاص نه دي، مګر خبریالی مسلک باندې د تور داغ لګیدل چې دي، دا ورکوټ ټاپه چې دا ډیره غټه خودلی شي، او دا یو غټ مشکل زمونږ په وطن کې چې دې سره مونږ مخامخ.
خلق خو تفکیک کولای سي ستاسو د کار او د هغه خبريال د کار ترمنځ چې د چا خبره دولتي راپورونه زیات جوړوي، ځکه د زینو کسانو حتی ستاسو د یو کال یا د دوو کلونو مخکې راپورونه او د راپورونو موضوعات لا په یاد وي.
بالکل همداسې ده سالی صاحب. اصلا مسله دا ده چې مونږ که د رپورټونو دپاره موضوعات پیدا کو او هغه داسې پیدا کو چې کونړ کې یوې رسنۍ په یو گزارش باندې کار وکړه، دا یو مثال دی. یوې رسنۍ په یو گزارش، یو ډېر مشهور رسنۍ و، په هغې په یو گزارش باندې کار وکړه چې د افغان پوځ د یو سرتیری مړی چې اصلا د هغه هلک جسد نه و، هغه ژوندی و خو د یو بل چا جسد یې راوړی و، هلته یې د هغه په قبر کې خښ کړی و، دوی پسې خیرات کړی و. دا گزارش ما واورېده، ما ویله چې ته ورېږه دې سړي سره زه تماس کوم. ما هغه کس ته زنګ ووهمل چې ته ماته د دې کس نمبر راکړه، ورسره وغږېدلم. ما وتویل چې ته ماته لږه قصه وکړه چې دا څه وشو، څه ونه شو، دا قصه راته وکړه وکړه. ما وتویل تا واده کړی؟ ویل نه. ما ویل واده نه کوې؟ ویل واده مې دی که نه درې میاشتې پس. ما ویل څه وې؟ ویل و زه درې میاشتې ما انتظار وکړه، درې میاشتې مې انتظار وکړه، او درې میاشتې پس زه لاړم د هغه کس واده مې رپورټ کړ چې یو کال وړاندې د همدی په حجره کې د ده د خیرات دیګونه باندې وو، مګر نن پکې د ده د واده د خادۍ دیګونه باندې دي. هغه ورځ پکې ویرو، او نن پکې د ده په خوشحالۍ کې اتڼ کیږي او سندرې غږیږي. کنه ما دغه رپورټ درې میاشتې مې د دې د خاطر انتظار وکړ چې زه لږ تر لږه خلکو ته د اصلي قصه وښیم، هغه جالبیت خلکو ته وښیم. نو زمونږ په وطن کې دا قصه چې ده، دې رپورټ بیا زما یو ایوارډ هم وګټه. نو مسله دا ده چې مونږ د بیګار وار تیرو، او د بیګار وار نه چې کله خبریالی راوځي هغه بیا خوند پیدا کوي.
بل غازی صاحب، یو د میز تر شا خبریالی ده او یو په ساحه کې کار کول دي، کوم یو تاسو غوره ګڼي؟ زما خو اوس هم په هماغه ساحه کې چې وم، هماغه شپې ورځې مې ډېر یادېږي چې خلکو سره په مستقیم تماس کې وم، او دغسې مسایل مې پخپله پیدا کول، پخپله مې انکشاف ورکاوه، پخپله مې سرچینو سره خبرې کولې، او بیا خپل راپور نه مې پخپله خوند اخیست. اوس غواړم ستاسو نه واورم.
سالی صاحب، دا ډېره مهمه پوښتنه ده، او ما دا دواړه تجربه کړل. مثلا زه چې په وطن کې وم، زه په مسایلو پسې تللم، اوس چې په امریکا کې مسایل ما پسې راځي. که نه خو کله چې مسایل تا پسې راځي، ته به د مسلو په خوښه ځې. کنه او کله چې ته په مسایلو پسې ځې نو ته په خپل خواخه مسایل شایان پیدا کې زاویه به پیدا کې. او دا تر ټولو مهمه مسله ده. زه کله کله افغانستان نم گزارشونه کوم نو زملګرو ته وایم چې دغه دغه شایان واخلی، خو کله چې ماته مواد راشي هغه خوند په کې چې زه څنګه اخلم، که زه چرته هلته وایم ما چې څنګه اغستلی شو او ما چې څنګه مرکه کولی شوی، ما چې څنګه زاویه پیدا کولی شوی، دا 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 نشته. او دا ما سخت زوري، زه ډیر کله وایم چې کاش زالته وای کنه، زالته وای او ما دا مسائل رپورټ کړی وای او دغه دغه قسمه دغه سي دغه سي دغه سي دغه سي راخسته وای، زه بیا ډیر خلک نشم پازابولای چې ته بیا لاړ شه بیا لاړ شه. دا یو غټ مشکل دی. نو د ساحی خبریالی لکه زما ډیر مینه چې دا د ساحی د خبریالی سره دا او د زغواړم چې وزمه پسې کنه مسائل ما تر نه شي چې زما غا تیار شیان جوړ کما. نو دا 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 رښتیا تاسو خپل تجربه کړی دا چې دا ډیر خوان کوي چې ته خپل مسله پیدا کی پسې لاړ شي او د خپل زاویې نه راوس پړې. دا تر ټولو مهمه ده چې یو خبریال ته مثلا ډیر ارزښت ورکړي او هغه خبریال
افغانستان کې سرچینې هم په کمیدو دي.
صالح صاحب، دا تر ټولو مهمه مسله ده، ځکه اوس وخت کې افغانستان کې خبریالي کول داسې آسان کار نه ده. الته د منابع موندل، الته په مسلو پسې ګرځېدل، بس تا پسې خلک در پسې تبا ارس د طالبان حکومت ته خې کته چرته یو یو انټرویو وکي او هغه خبره شي بیا ته دا غین اورستنې ولکېږي. مثلا دا د 2013 کال گزارش چې یو سلو وش په قضيه سب چوي وي چې طالبانو د خبريالانو سره د تاو تاریخوالي په دې کې یو شپې ته یوازې د نیونه وي چې لا دوه خبريالان د پرون خوش شول، دوه لا وسم په زندان کې چې یو یو کال بند باندې محکوم شوی دي. نو دا نو د دې نه تاسو قیاس کولای شئ چې الته خبريالي څومره سخت ده. او ځینې رسنۍ چې زه ګورم بدبختانه چې هغه د ژورنالیزم د پاره د ژورنالیزم د اندی د پاره او بیا که سبا څوک در سره حساب کوي چې ګوره تاسو خوده غسی رسنۍ لری کنه، نو دا هم د خبريالانو د پاره، هم د رسنیو د پاره، هم د رسنیو د کور د پاره دا یو یو ننګ او یو شرم دی چې ډیر وخت من به نه معلومه. او ځینې رسنۍ چې زه ګورم هغه گزارش وکي، ځینې رسنۍ بیخي لکه یو تبلیغاتي قصې کوي. نو دا سخته ده، خو په افغانستان کې خبريالي اوس وخت کې ډیره سخته پدې ده چې د اوسنی نظام چې طالبان دي دا غوي سانسور دومره زیات دی چې خبريالانی بیخي داسې یو حالت ته راوستي دي چې دی بیخي په کور کې نه، یا د دې وطن نه وتښتي، ایران دي چې څنګه چلو کی. نو دا ډیره سخته ده، چان یو خو منابعو ته رسیدګی نه کیږي او بیا چې پسې هغه ځینې رسنۍ هغه معیار هم پسې وروارته. نو دا د ژورنالیزم لپاره او خصوصا کله کله زه ډیر د شرم احساس کوم چې دا تا دا څه حالت روان دی، دا څه وضعیت روان دی.
یو ژمن خبریال ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې په دغسې وضعیت کې څنګه خپل مسلک ته ژمن پاتې سي او بې طرفه خبریالي وکړي؟
صالح صاحب، دا سخته ده اوس وخت کې، دا سخته ده چې یو ژمن خبریال دی هغه سي مسله راپورټ کړی شي، ځکه زما ډیر ملګري دوستان دي چې هغه سي پیژنم، هغه سره په تماس کې ما، هغه ماته چې قصې وکړي. نو زه ډیر پکې روان شوم چې دا خو ډیره سخته ده. نو بیا خبریالان چې دي د نورو لارو نه، د نورو منابعو نه خپل کار کولای شي، هغه مسله هم ته باید ځان ورسوي، یوازې په دوو دریو سرچینو باندې اتکا ونه کی او لږ تر لږه نور خلک پرې راوغږي، نور شواهد او مسائل پیدا کی او یو څه وکړي. دا دا ډیره سخته ده، دا ډیره سخته ده. زه پوهیږم چې افغانستان کې دا اوس ډیره سخته ده، خو خبریالان دې لږ تر لږه دې ته وګوري چې دا مسلک دی او دا کم استخباراتي یا دا کم لوری نه دی. نو د دې لپاره باید هم د توازن د خاطر او هم خپل تر حده باید کوشش وکړي. موږ چاته نشو ویلی صالح صاحب، ځکه چې دا حالات چې څوک درکوي افغانستان کې چې څوک دي او زور سره تماس کوي، ما هغوی دپاره دا کار ډیر سخت دی. خو بیا هم خبریالان باید تر خپله وسه کوشش وکړي چې داسې مسایلو ته غور کړي او دواړه طرفونه یا څو طرفونه په پام کې ونیسي او لږ تر لږه ډېرې منبع په یوه مسله را وغږي.
ځوان خبریال ذبیح الله غازی، مننه چې د آزادی میلمه پروګرام کې مو کیسې
را سره وکړي، پر دې مو خبرې وکړي چې په ساحه کې خبرلی څنګه وي، مسایل ته څنګه له نویو زاویو څخه وګورو، او خبره څنګه په جالب انداز وکړو. کور ودان مننه چې په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته.
ډیره مننه کوم صالح صاحب، تاسو هم خدای په خاډه آباد لره، تشکر.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي، او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو.com ته ورشئ.